همایون له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر نه بجو ان دوام کوي. او رچې افغان ولسمشر د احمد خان ایشي د قضیه په اړه پرون پارک د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبارانو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرلې. خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو مخکې دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه ده له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشچي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الله اسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حالت په جګړه کې د هغې وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویل. او یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان په مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشچي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. احمد خان ایشچي له خوشي کېدو وروسته ادعا وکړه چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم له لوري برمته شوی، وهل شوی او دغه راز د جنسي تجاوز امر شوی دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړلو لپاره وسپاري. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د چارو څېړونکي هوریه مصدق ویلي د دې لپاره چې دا تورونه د افغانستان د حکومت پر یوه جګپوړي چارواکي لګېدلي د لا اندېښنې وړ دي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند احمد ایشچي تورونه رد کړي دي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د یو افغان بیرته ستنول تر هغو وځنډول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیک بشپړ کړی شي. محکمې په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول له قانوني پلوه رد نه کړل. د یوه 90 کلن افغان په اړه د جرمني د اساسي قانون د محکمې له دې پریکړې سره سره د نورو رد شوو افغانانو وضعیت لا هم ناڅرګند دی. جرمنی د شاوخوا 12,500 افغانانو د پناه غوښتن لیکونه رد کړی دي. پرون له جرمنی څخه د 500 افغانانو له بیرته استولو سره په یو وخت 300 تنو د فرانکفورت په هوایي ډګر کې د پناه غوښتونکو د ستنولو په اعتراض کې مظاهره وکړه. په لوګر ولایت کې نږدې 1000 تنو خوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي چې د ولسمشر په حکم یې په ټول ولایت کې 14,000 جریبه ځمکه د ښوونکو د مینو لپاره ځانګړې کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر استانګزی پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې ښوونکو ته د نمرو د ویش په مهال ازادي راډیو ته وویل
دغه ښارګوټی په 600 جریبه ځمکه کې جوړ شوی، 903 رهایشي نمرې لري. په دې کې نمرې چې کومې دي له 420 نه نیولې تر 920 پورې نمرې دي.
د همدارز ویل چې دا نمرې یوازې د محمد اغې ولسوالۍ ښوونکو ته ورکول کېږي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښوونکي شکایت کوي چې د کور جوړولو لپاره د نمرو د ورکولو ژمنې ورسره شوي، خو د بیروکراسۍ او اداري فساد له کبله نه ورکول کېږي. د دایکندي د کیتی او د غور د پاساوان ولسوالیو ترمنځ د 25 کیلومتر سړک د جوړېدو کار پرون د دایکندي والی میرمن معصومه مرادی پرانست. د دایکندي د والی ویاند شیر محمد انتظار ازادي راډیو ته وویل دا سړک په دایکندي ولایت کې 40 کیلومتر دی او پاتې برخه د غور په پساوان ولسوالۍ کې جوړیږي. په مجموع کې دا سړک 25 کیلومتر اوږدوالی لري او 150 میلیون افغانۍ پرې لګول کېږي. د ښاغلي انتظار په وینا دا سړک د دایکندي ولایت لپاره زیات اهمیت لري، ځکه چې له دې لارې دایکندي له غور او له هغه ځایه هرات سره نښلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الله اسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حالت په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویل. ایرانیان دغه بریا داسې لمانځي لکه چې دوی له متحدو ایالاتونو ګټلې وي. د روحاني د دفتر د ویبپاڼې له مخې هغه اسد ته وویل چې په حالت کې بریالیتوب د ترورستانو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې د سوریې د خلکو لپاره ستر بری ګڼل کېږي. په عین حال کې د ایران سخت دریځو بیا د حالت بریا د متحدو ایالاتونو په وړاندې کامیابي بللې او په تهران کې په زړول شو ارونه کې ویل شوی چې د متحدو ایالاتونو پر ضد جګړې یو وار بیا نتیجه ورکړه. د ایران ولسمشر دغه راز ویلي چې ایران به د اسد ملاتړ ته تر هغو دوام ورکړي چې ټول مخالفین چې ځینې د متحدو ایالتونو له ملاتړ برخمن دي مات شوي نه وي. د روحاني په وینا ایران به تر هغو د سوریې په خوا کې ولاړ وي چې ټول تروریستان ځپل شوي وي. د خبر له مخې د سوریې ولسمشر ویلي چې ایران د سوریې له خلکو سره په سختو شرایطو کې درېدلی او دوی به دا هیڅکله هم هیر نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لویه کمشنری وایي سوریه او متحدانو یې روسیا او ایران د حلب په ختیځ کې پر ملکیانو په وروستۍ بمباری کې تقریبا په یقین د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او احتمالا جنګي جنایت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر زید رات زید الحسین دا تور پرون په یوې اعلامیه کې ولګو. زید ویلي په دې پریشان دی چې د حلب په ختیځ کې د مخالفانو په لاس کې له پاتې سیمو څخه د ټپیانو او ناروغانو په شمول د زرګونو ملکیانو د ایستلو موافقه ناکامه شوې ده. د ویل دا تاییدوي چې د اوربند ماتېدو علت اختلاف دی خو د سوریې د حکومتي ځواکونو او د هغو د متحدانو له لورې پر داسې سیمو د خورا سختو بمباریو بیا پیلېدل چې ګڼ شمېر ملکیان پکې راټول شوي وو. یقینا چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه او غالبا جنګي جرم ګڼل کېږي. د سشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل چې د اوربند موافقه شوې څو یاغي ځواکونه او ملکیان د حلب له ختیځه ووزي. خو له دې څرګندونو 2 ساعته وروسته مخکې تر دې چې د حلب له ختیځه د خلکو وتل پیل شي د درنو وسلو او توپونو بمباري پیل شوه. د روسیې دفاع وزارت وایي حکومتي ځواکونو وروسته له دې حمله پیل کړه چې د په وینا یاغیانو د ترکیې او روسیې له لوري رامنځته شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې حکومتي ځواکونه د اوربند په ماتولو انتورن کړل. او د سوریې په اړه یو بل خبر وایي چې ملګرو ملتونو د سوریې د حلب ښار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د سرمنشي بان کی مون ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له مستقیم خطر سره مخامخوي.
Tens of thousands of Syrians, men, women and children have managed to leave the
په ورستوي ورځو کې په لزګونو زره خزي ماشومان او سړي د حلب له ختیځه په وتلو بریالي شول. د ملګرو ملتونو ټیمونو په هغو سیمو کې چې اړتیا او امکان و مرسته وکړه. موږ د حلب په ټولو سیمو کې د مرستو زیاتولو ته تیار یو. خو زموږ لپاره زیاته حیاتي داده چې ملګري ملتونه تایید ترلاسه کړي او وکړي چې هغو ټولو سیمو ته لاړ شي چې خلک ساتنې او بشري مرستو ته زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ویان په نیویارک هم دراز د سوریې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دا ډاډ ورکړي چې له نیول شوو او محاصره شوو کسانو سره به د نړیوالو بشري قوانینو مطابق چلند کېږي. او یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. دا قیمتي زیورات له روسیې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو مخکې د هالند موزیم ته امانت ورکړل شوي وو. د امستردام محکمې پرون وویل چې کریمیا خپلواک هیواد نه دی او په دې خزانې د کلتوري میراث ادا نشي لرلی. د امستردام د محکمې دې پریکړې د روسیې له غوسې ډک عکس العمل وپاره و خو اوکراین یې ستاینه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل چې د دې پریکړې معنا دا چې کریمیا د اوکراین ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د احمد خان ایشچی د قضیې په اړه پرون په ارک د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دي.
رئیس جمهور په دې باندې بحث وکړ چې ما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسؤل د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري.
د قومندان زرداد په نوم د حزب اسلامي او پخوانی قومندان چې د بشري سرغړونو او جنگي جرمونو په خاطر 2 کاله په بریتانیا کې په بند تیر کړی و پرون افغانستان ته ورسید. خو یو شمېر کسانو د هغه هرکلی نه کوي.
کې هر قسم خلک افغانانو سره ظلم کړی کاغار چوکي بای پرې خاورې کې دی هغه محاکمه شي هغه لري جزا ورکړي شي.
په کونړ کې په یو غونډه کې پر حکومت چارواکو انتقاد وشو چې د ملي اردو او پولیسو د وژل شو غړو کورونه ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
چې هغه شهید شي داغي د زنانه د بچي داغي د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته. پښپوش په باندې په جمو باندې داغي کونډې او اعتماد بچي په دفترونو کې ګرځي.
د افغانستان په اړه پر زینورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په 2 نیمه کې 2 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
دالان دی کورونو په جوړولو کې یو خاص خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په وو خونه کې کینی ډوډۍ پکې خوري.
که د دالان په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو اونیز پروګرام واورئ. مننه چې ازادي راډیو او ری بی حمزه نوري اسنوري د خبرونې پاتې برخه د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته مخته وړم. د افغانستان ولسمشر وایي د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي او د شتې د قضیې د څېړل کېدو ډاډ ورکوي. ولسمشر غني پرون په دې موضوع د اروپایي هیوادونو سفیرانو، د ترک ټبرو له قومي مشرانو او د ملي اسلامي جنبش د مرکزي شورا له یو شمېر غړو سره جلا جلا خبرې وکړې. ولسمشر ټولو خواوو ته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دې قضیې د تعقیب کېدو اطمینان ورکړ. تفصیل د عصمت اروان په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترک ټبرو ټولنې او د ملي اسلامي جنبش ګوند مرکزي شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د احمد خان ایشچی قضیه به د هیواد د عدلیه او قضایي مراجعو له لارې وڅېړل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د ترک ټبرو قومي مشرانو ته وویل چې د قانون پر حاکمیت بشپړ باور لري او د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي.
د ترک ټبرانو د شورا د مسلینو سره رشمور په دې باندې بحث وکړ چې زما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسول د قانون په وړاندې باندې مسولیت لري. بلان دغه مسله باید له ټولو عدلي او قضایي ارګانونو څخه وڅېړل شي.
همداراز د ملي اسلامي غورځنګ د مرکزي شورا یو شمېر غړیو هم پرون چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارګ کې ولیدل. دغه پلاوي ته ولسمشر غني وویل چې د ایشچی قضیه حقوقي ده، بنان هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري او عادلانه او مستقلانه څېړنې به وشي. د جنبش غړیو د احمد خان ایشچی د قضیې د څېړلو لپاره د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ وکړ. د جوزجان والي لطف الله عزیزي د جنبش د غړیو په استازیتوب وویل دوی د حکومت د دې دریز چې د احمد خان ایشچی موضوع د عدلیه او قضایي پروسې په چوکاټ کې څېړي ملاتړ کوي. د احمد خان ایشچی زوی بکتاش ایشچی چې د ترک ټبرو د قومي مشرانو له پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غني سره خبرې وکړې وویل د خپل غم د بیانولو لپاره الفاظ نه لري، خو له ولسمشر د عدالت غوښتونکی دی. په همدې حال کې په جوزجان ولایت کې یو شمېر کسانو د جنرال عبدالرشید دوستم په پلویتوب مظاهره وکړه او ویل چې د ایشچی قضیه د مرستیال ولسمشر پر ضد یو دسیسه ده. په دې مظاهره کې یو قومي مشر سید نصر الله وویل چې د احمد خان ایشچی څرګندونی د خپلې نه دي. دغه قومي مشر ادعا وکړه چې ایشچی د جوزجان ولایت د نامنویو په ارتباط نیول شوی و.
وایي ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته،
دا ادعا چې د محترم انجینر صاحب احمد لوري شوې ده، دا د خپل نه ده، دا د خپل خبره هم نه ده. له خبرو او سلوکه معلومیږي چې دا د خبرې نه دي، بلکې انجینر صاحب مجبور کړی شوی، پر د فشار راوړل شوی او د فشار په نتیجه کې دا خبرې کړې دي. ولسی جرګې بیا په حکومت ژغ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دي د احمد خان ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړل شي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دې قضیې د څېړلو په باب د افغانستان د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غني د احمد خان ایشچی د قضیې په اړه پرون په ارګ کې د ملي اسلامي جنبش ګوند او د ترک ټبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی او د قضیې به له هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. د احمد خان هیڅ چیل قضیه سره د افغانستان په دننه او بهر له هر لوري په دې هیواد کې د عدالت تامین لپاره غږ پورته شوی دی، خو آیا د افغانستان قضایه قوه دا صلاحیت او خپلواکي لري چې عدالت پر ټولو یو شان تطبیق کړي؟ په تېره بیا د وروستي تورونو سره چې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال لګول کېږي، دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې نن څېړل کېږي. له دریو بجو تر پنځو بجو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د عدالت تامین له موضوع لرې نه ځو. د قماندان زرداد په نوم د حزب اسلامي یو پخوانی قماندان چې د بشري سرغړونو او جنگي جرمونو په خاطر څو کاله په بریتانیا کې په بند کې تیر کړی و، پرون افغانستان ته ورسید. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي. دا وروسته له هغې چې زرداد پرون کابل ته ورسید، د هغه د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته یو شمېر کسان راټول شوي و، خو ځینو نورو بیا د هغه په ضد شعارونه ورکول چې او ویل چې هغه د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ډېر ظلمونه کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان ته د حزب اسلامي د یو قماندان د راستنېدو په حق له د حکومت چپه خوله پاتې کېدل د ځینو سیاستوالو له غبرګون سره مخ شول. د سیاسي چارو د دغو پوهانو له ډلې احمد سعیدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې د جنایتکارانو ملاتړ کوي چې تازه بیلګه یې هېواد ته د قماندان زرداد راستنېدل دي.
زرداد یک جنایتکار است که در سروی در زمان حکومت مجاهدین قرار گرفت.
زرداد یک جنایتکار دی چې د مجاهدینو په وخت کې یې په سروبی قرارګاه لرله او په لسګونه کسانی وژلی دی. بس دومره وایم چې د اشرف غنی حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي، او څوک چې د زرداد راتګ هرکلی کوي جنایتکاران دی.
دا انتقادونه هیواد ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یو قماندان زرداد له راستنېدو سره سم کیږي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر دننه او بهر یو شمېر خلکو هیواد ته د قماندان زرداد د راستنېدو تود هرکلی وکړ. قماندان زرداد له بشري حقونو څخه د سرغړونې په جرم دیارلس کاله د برطانیې په زندانونو کې تیر کړي دي. اومه غوښتل چې هیواد ته د ده د راستنېدو په هکله د سیاسي چارو د غبرګون په اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو، خو د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یوه حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یاد شي وویل چې قماندان زرداد چې د خلکو د ادعاګانو په اساس د برطانیې د حکومت لخوا په جزا محکوم شوی و، د خپل حبس موده یې پوره کړه او برطانوي حکومت د خپلو قوانینو له مخې افغان حکومت ته وسپاره. خو احمد سعیدي قماندان زرداد یو جنایتکار او ملاتړی ګناهګار بولي. دا چې کابل خاریان له قماندان زرداد څخه څه خاطرې لري دا به هم واوري.
په هر جی کې پار منطقه کې چې لاس رسېدلی ده په حضور مې کړی ده، ځکه یې قبض کړی ده، خلکو ته یې ډېر تاوانونه رسولی ده. په هر جی کې
موږ چې تاریخ کتلی دی چې دا صحیح شخص نه دی تېر شوی، باید افغانستان نه دی را نه شي، بلکې هر قسم خلک چې افغانانو سره ظلم کړی که هغه هر څوکي باید په دې خاوره کې دي، هغه محاکمه شي، هغه لرې جزا ورکړه شي. د ډېر ظلمونه کړي دا په افغانستان په خاوره کې له ځای ور نه کړي.
قماندان زرداد له بشري حقونو څخه په سرغړونه او د خلکو په زورولو تورن دی. زرداد په سپي هم شهرت درلود او د برطانیې یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی و. ښاغلی سعیدي نه یوازې دا چې د زرداد په ملاتړ حکومت تورنوي، بلکې په دې برخه کې پر مدني ټولنې هم انتقاد کوي. د یوای داسې دروازه نه ده پاتې چې خلک دې نوي برغلي او د جنایتکارانو محاکمه دې نوي غوښتي. په ورته وخت کې یو بل سیاسي کارپوه عزت الله برکی ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافقنامې یو شرط وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او نولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغان ولسمشر پر لومړي مرستیال د یو قومي منتقد او د جوزجان د پخواني والي ادعا او د نړیوالو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. احمد ایشچی پر جنرال عبدالرشید دوستم تور لګولی چې هغه یې په خپل کور کې بندي کړی او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دوستم او ایشچی ترمنځ سیالۍ له درو لسیزو راهیسې روانه ده. دا په دې معنی چې له هغو ورځو راهیسې چې د افغانستان کمونیست حکومت د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. ورځپاڼې لیکي ایشچی هغه مهال د جنرال دوستم تر لاس لاندې له کار کولو څخه ډډه کړې وه. د ورځپاڼې په وینا ایشچی د یو سیاسي شخصیت په توګه پاتې سو چې دوستم نسو کولای د افغانستان په شمال کې تر کنټرول لاندې کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي پخوا هم پر جنرال دوستم له بشري حقونو د سرغړونو تورونه پورې وو. ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر څېړونکي پاتریشیا ګاسمن له خولې لیکلي په ټول افغانستان کې جګړه ماران او زورواکي په معافیت سره خپلو فعالیتونو د ادامه ورکوي. لاس انجلس ټایمز هم د جنرال دوستم پر ضد د احمد اشچي تورونو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا موضوع په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. لاس انجلس ټایمز د اشچي له خولې لیکلي چې دوستم دای په شبرغان ښار کې په خپل کور کې بندي کړی وو او کسانو یې دی په تکراری توګه ځورولی دی. ورځپاڼه د دغه قومي منتقد له خولې لیکي چې د دوستم په وینا د لسو کسانو لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی. لاس انجلس ټایمز د جوز جان د یو ځایي چارواکي له خولې لیکلي چې اشچي وروسته د ځایي استخباراتي ادارې چارواکو ته سپارل سوی وو. د دې ورځپاڼې په وینا دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي موږ شپږ ورځې د اشچي درملنه وکړه او یو ډاکټر ته مو دنده وسپارله چې ورته دوا ولیکي ځکه پر ځان یې ټپونه وو.
ازادي راډیو اوري په کونړ کې په یوې غونډه کې په حکومتي چارواکو انتخاب وشو چې د ملي اردو او پولیسو د وژل شوو غړو کورنیو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و. نور تفصیل به په دې راپورټ کې واورو.
مولوی ضیا الرحمن الایار په خپل خبرو کې وویل د کونړ ولسونو د موجوده نظام د بقا او خاور ساتنې لپاره د افغان ځواکونو لیکو ته خپل بچی ورکړي او تل ترې دفاع کړي، خو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مسؤلین د وطن په دفاع کې د وژل شوو کسانو کورنیو او ټپي سرتیرو سره سم چلن نه کوي.
په دې کې نه دره جمهور دشته ده، نه دره چې اجرایز دشته ده، نه پکې کوم سفیر دشته، نه پکې کوم کونسلر دشته، نه پکې کوم معین دشته، نه پکې کوم وزیر دشته. ټول غریب خلکو بچی دي، ولس ملاتړ بغیر ښکاره ده. دا ټول د ولس بچی دي، خو هغه حکومت چې د دې خلکو په حکومت کې دي هغه د دې کونډو اعتماد کله ورکول کېږي؟ پاتې رانور خلک هغې ته به څه ورکړی شي؟ بل دې خلکو حقوقو ته په بودیجه کې مشخصه توجه وشي او مشخص د دې حقوق معلوم شي چې دې ته یو سړی مثلا شهید شو یو عسکر دا دې کله دې تین څه حالیات یو پنځو سره یو لکه باندې ور یو کار باندې وای چې ډېر سخت په بچو تیر شي بس به څو کوزوبین کې نه اږي ته چا کړی ودی نه هغه ته نومره مو کړی نه هغه ته په مات کې امتیاز لري نه کې عزت لري نه کوم بل شی لري.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي او کونړ ته د راغلي پلاوی غړي عبد اللطیف نهزتیار وویل په کونړ کې افغان ځواکونه د خپل قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې د نور غړو احترام کوي او هم دغه احترام دی چې دغه ځواکونو د خلکو زړونه خپل کړي او د هر ورځې په تیرې دوی په ټولنه کې ملاتړ زیاتېږي.
د کنر د سپینګرو قدر عزت تر نن ساتل کنر کې عزت د شلوار او سپینګرو قدر ګورم چې خپل ځوانان ورته ورکړي دا سبب دي چې وایي چې اوس هم کنر کې الحمدلله موږ امنیت ټاک اسو او امشبته
پر فرح د باندې کونړ سره داخلي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافي هم له مرکزی حکومت ګيله وکړه چې کله هم د دوی د ولایت سرتیره په بل ولایت کې ووجل شي یا هم ټپي شي نو څوک یې پوښتنه هم نه کوي او نه یې څوک د انتقال په غم کې وي.
کونړ ولسونه د نظام د تپې سپورټ لپاره داس پیندل ما جنازې د نور ولونو نوم کې سره انتقالو او به هم تاسو زه درن بشار د ویل مختلف کړه چې د کونړ شرپاس خدمت دې دې څه ده ته وایي او چې د کونړ څنګه به ځان وایي د کونړ باندې به ځان وایي چې دا خبره د بازار په دوه دغه دا د دې مسلې سره شریک کېږي.
د وټپور ولسوالۍ قومي مشر ملک حبیب رسول ازادي راډیو ته وویل د دوی د کلی ډیر کسان په ملي اردو او پولیسو کې وژل شوی او ټپین شوی. کله چې د وژل شوو کسان وارثین کابل ته د کومک کتابچې جوړولو پسې ځي هلته ترې پیسې غوښتل کیږي او که مامورینو ته رشوت نه ورکوي در په در او خاورې په سر ګرځيږي.
موږ د امنیتي ځواکونو نه خوشاله یو. نن دغه د امنیتي ځواکونو قهرمانی ده او د دې قربانی ده چې نن موږ د سپرنا فضا کې آزاد افغانستان کې موږ اوسای جون کوو. موږ د ملي اردو او د ملي ځواکونو موږ هر وخت ملاتړ یو. زموږ بچیان په افتخار سره موږ راستلی د ملي ځاکونو په سب کې مودرولې دي چې هغه شهید شي داغي د زنانا د بچي داغي د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته ده پښپوش په باندې په جمعو جمعو باندې داغي کونډې ایتمان بچي په دفترونو کې ګرځي هل دا چې هغه د ایتمۍ او د شهادت هغه کتابچه هم ورته څوک نه جوړي
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم په کونړ کې د میشتو افغان ځواکونو ستاینه وکړه او له کابل څخه راغلی پلاوی نه وغوښتل چې د کونړ د خلکو غوښتنې او شکایتونه دي مرکزي چارواکو ته ورسوي
په دغه پیچلې اراضي کې د کونړ د خلکو او خاورې څخه دفاع د خپل مور نه د خپل اولاد نه د خپل کور نه په لرو پرتو فاصلو کې په میاشتو میاشتو خپل اولاد نه ویني د دې غرو په لرو په سرو په چوکو باندې سینې سپر کړي دي او شپې ورځې سبا قابل د تقدیر دي د کونړ اداره د کونړ ولسونه ان شاء الله تر شا ولاړ دي ملاتړ یې کا او قدردانۍ د زنانو د سرښندنو
کابل څخه د راغلي پلاوی مشر او د اوبو او برېښنا وزارت موین انجینر محمد امین منصف د غونډې برخوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې به ولسمشر او نور مسؤلینو ته رسوي
مون وایست تاسو د بنا ده چې موږ په پټه مخابراتو ته راځو الله جل وعلا شنوري
خلک وای لدی وړاندې هم کونړ ته غن دولتي لوړپوړي پلاوی راغلي دلته ورته خلکو د افغان ځواکونو د ستونزو پاړه شکایتونه کړي هغوی ورته د حل کولو ډاډ ورکړي خو تر اوسه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د هواري کومه هڅه نه ده شوې
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي
یو شمیر د رسنیو بنسټونو او مدني ټولنې د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډه ډیره مهمه بولي د افغانستان د میډیاتیک رسنیو مرکز مشر د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې په ملي کانفرنس کې د وینا په مهال د سولې په بهیر کې د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پر رول ټینګار وکړ په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي او سولې په بهیر کې د رسنیو ونډه د پام وړ ګڼي د دې پرونۍ غونډې نور تفصیل به د واصل وصال په راپورټ کې
یو شمیر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولې ذهنیت په پراختیا او د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو پر وړاندې ټینګار کوي د میډیاتیک رسنیز مرکز رئیس حمید الله سازی د چهارشنبه په ورځ د سولې په بهیر کې د رسنیو د وړاندې په ملي کانفرنس کې ویل چې رسنۍ په هیواد کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د جګړې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی شي خغلی زازی د عادلانه او سولیزو خبرو لپاره د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول اغیزمن وباله
د یو عادلانه او باوري سولیزو خبرو تر لپاره اړینه ده چې رسنۍ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو د سولې شوراګانو د ملي او نړیوالو چارو شنونکي سیاسي حقوقي امنیتي او فرهنګي چارو کارپوهانو د خبرو اترو او د طرحو او تصامیمو په یو بی طرفانه فضا کې انعکاس او خبرې کړي
خغلی زازی ویل د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالي کېدو لپاره باید د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره مشورې وشي د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې ملي کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي چې پکې به د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو شاوخوا 300 استازي د سولې په بهیر کې د رسنیو په اغیزمنې ونډې بحث او خبرې وکړي په دغه کانفرنس کې به د سولې په تړاو په 14 مهمو موضوعاتو تر بحث او خبرو وروسته ټول وړاندیزونه او سپارښتنې راټولېږي او په هیواد کې به د رسنیز کار د پرمختیا لپاره په پراخه کچه خپرېږي په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون هم د سولې پروان بهیر کې د عالمانو تر څنګ د رسنۍ ونډه مهمه او بنسټیزه بولي د وایي په دې برخه کې نړیوال بنسټونه اسلامي هیوادونه او کورني بنسټونه په ځانګړې توګه رسنۍ او دینی عالمان تر ټولو اساسي دنده لري چې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمنه او ګټوره ونډه ولري
و همه جانبه داشته باشد
په کابل کې د آلمان سفیر والټر هاسمن کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې رسنۍ باید د یو منځګړي په توګه په بې پرې ډول حقایق تر خلکو ورسوي. نوموړي د مسلکي ژورنالستانو او رسنیو رول د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېر ګټور او اغېزمن وبلل.
ازادي رادیو او ریازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږنۍ څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صاف اوازي اوریدلی شي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مهیروي د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه دلته خپرو، خو د غرض د سوریې د حلب د وروستي امنیتي وضعیت حال هم درکو. اوس په افغانستان کې تنظیمي بجید یو ځل بیا پام وکړی د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د یو افغان بیت لستنول تر هغو وځنډول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیک بشپړ کړي. محکمې په عیني حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیت لستنول قانوني پلوه رد نه کړل. په لوګر ولایت کې نږدې زر تنو ښوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حلب په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې مات په خاطر مبارکي وویله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری وای سوریه او متحدانو یې روسیا او ایران د حلب ختیځ کې پر ملکیانو په وروستۍ بمباری کې تقریبا په یقین د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او احتمالا جنګي جنایت کړی دی. ملګرو ملتونو د سوریه د حلب ښار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د سرمنشي بان کی مون ویان پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له امله مستقیم خطر سره مخامخوي. یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کم مخکې دی چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د سوریې د حلب د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو. د سوریې حلب ښار کې درنو جګړو او ډزو د ښار له ختیځې برخې د مخالفینو او ولسي خلکو د ایستلو پلان وځنډاوه. ټاکل شوی وه چې د اوربند په ترڅ کې پرون د خلکو وتل پیل شوي وی، خو ښکاري چې جګړو بیا زور اخیستی. د سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې حلب ښار کې درنو نښتو او ډزو ښکاري چې له دغه ښاره د ولسي خلکو او د مخالفینو د جنګیالو د وتلو لپاره اوربند وځنډاوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان تایید کړه چې د جبهې په هر کرخه کې سخت جنگ روان دی. د روسیې دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ باندې خپل برید وروسته له دې بیا پیل کړ چې د روسي چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو د ترکیې او روسیې په منځغړیتوب شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په انقره کې وویل چې د جمهور رئیس بشار اسد حکومت او ملاتړي یې د اوربند د مخنیوي زیار کوي.
شیندې ګوریوروس کې رژیمین و بعض ایری ګروپلارن
مو کوسینو چې د سوریې رژیم او نورې ډلې د اوربند مخنیوي زیار کوي. دلته روسیا هم دا او ایران هم او یو شمیر ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او تبن د روسیې رژیم هم په دغه یو بشري وضعیت کې موږ نه غواړو چې یو اړخ بل ملامت کړي. پندوس بل چا ته وغورځي. دلته یو تفاهم شته او یو توافق شوی چې باید پلی کړی شي.
سوچو باشکاسنه اتمسن توپو باشکاسنه اتمسن اورادا بیر انلایش وار بو انلاشما وار بو انلاشمانن دوګوانماسی ګریک.
د سوریې رژیم په حلب ښار باندې د خپل واک د خورولو لپاره د مسکو له هوایي ملاتړه برخمن دی او د ایران او لبنان یو شمیر شیعه ډلې هم ترڅنګ دي. ټاکل شوی و چې د حلب ښار له ختیځه د ولسي خلکو او جنګیالو وتل نن غهیز مهال پیل شي، خو د توپخانې ډزې نن سهار پیل شوې او هغه بسونه چې ټاکل شوی و خلک بهر کړي بیرته خپلو ګراجونو ته ستانه شول. یو شمیر خبریالان او وسلوال کسان چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه کې لا پاتې دی وایي چې دولتي ځواکونو له سهار راهیسې په دغې سیمه باندې لزګونه توغندي ورولې دي. دوی وایي چې الوتکو په بمباردمان یو ځل بیا لاس پورې کړی دی. د محمود رسلان په نامه د رسنیو یو فعال وویل دوی داسې بمباردمان او ډزې کوي چې ګواکې کوم اوربند یا لخاره د ولسي خلکو د وتلو اصلا کوم پلان نه وي. هغه وویل چې دولتي ځواکونو اعلان وکړ چې موږ ټول وژني. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د حلب په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت به په راتلونکو دوه درې ورځو کې پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د هغو ادعاو په هکله اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمیر کسان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له اوښتو وروسته لا درکه شوي دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د رژیم د پلوي ځواکونو په لاس د ګڼو وژنو موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند روپرت کالویل وویل چې دغه ریپورټونه وایي چې د یولسو ښځو او دیارلسو کوچنیانو په شمول لږ تر لږه دوه اتیا کسان په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. هغه وویل چې ریپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوي ځواکونه کورونو ته ننوتلي او ګڼ خلک یې چې د تېښتې په حال کې وو ځای په ځای وژلي دي. حلب د سوریې تر 15 کلنې جګړې مخکې د دغه هیواد نسبت نورو ښارونو ته ډېر نفوس درلوده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرح لست.
مننه، خیر اوسې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشر حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشر حقوقو د کمیسون د رامنځته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بینالمللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1443 پر 4 په 20 دسمبر د 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې، که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التجا چې افغانستان هم د دې نړیوالې حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي ګزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامه چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې 4 مستقل ارګانونه ایجادول، چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي او قضایی. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې هغه پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته، د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد شو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین شو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي دغه د اصول او دغه مقرره او دغه کارکردګي دغه صلاحیتونه الته مشخص کړی دي. هغه بیا کمیسون د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسون پوش پاړسم د جوزا یو اتلسم کال یو تایم کال کې دا ایجاد سو او د ملی پښتوغان از موږ ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله او په یو زرو درې سوه دوه تایم کال کې دا قانون اساسي ترشیح سو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د مرکزي دفتر نه پرته اته ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په پرلرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیرات صاحب. په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسون ایجاد سو طبعا اول خو مشکلات دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و چاورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسون وکړی سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورساوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو تر معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشری په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لری پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د اصول د راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشری د حقوقو خپلواک کمیسون دنده وظایف مکلفیت و د فرد نر خزه مولا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پروتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دا موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقونو په ایجاد په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زره و پنځه سوه پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دي په ټول صحوی ولایتی هغه کې چې دا بالفعل نقض د حقوق بشری سوی دی دي ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و در زره و اته سوه و نهوی شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانه و په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره و سوه اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبی ازادي وله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایی اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول، دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کړ. پنځوس مونږ شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلکو په لاس کې شخصي زندانونه یې ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت دغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانوله د دې په محو په تخریب کې تاسو همکاري وکړئ، چې الحمدلله وزارت امور داخله او یا د کورونا چار وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د پنځوس شخصي زندانونه وتړل سول او و اویا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي او په تعداد دو نوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې یعنې د 50 کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله هغه تثبیت مشخص تثبیت سوی دی دغه گزارش تهیه سوی دی رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت متاسفانه زموږ د رئیس جمهور د هغه وخت بنا په مصلحت باندې هغه گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلی دی؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق ما ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغیر غلی دی. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې زنانه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پویږي چې دلته یو ارګان سته چې هغه پښتنه کوي، دیغوی سره صلاحیت قانونی دی. بل افغانستان کې خلک پوسوی دي کچیر ته په داخل دی دولت کې یو زورواکي دی، دوی غژ نوري په زنانه په هر اداره کې زینوم نه خپل مسیا دا اداره خو په زنانه په دولت کې چې څوک دی چا غږ و نوري د زمونږ د عامه پوهاوی او په دې کې زمونږ سره محترمه د رسنۍ کورنۍ زیات مرسته چې کړي دی رسنۍ کړي چې د خلکو غوګوته د زمونږ دیغوی په رابطه مکلفیت او دیغوی رابطه زمونږ سره ټینګه کړي دی یو مثبت رول دی. یغوی کچیر ته ادارې تلاړ سی اداره کې ورته کار اجرا نه کی نو هغه پدی پیز دغلته یو مستقل اداره سته سیز ما غژ اوري هغه زمونږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د دې مشکل عمال ته د ده په حضور کې راغواړو یې محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخ وو مشکل قانونی ورته حل کو. د څه ولې خوالای په دې ملک نه درغلې په دې تور لسو کالو کې تاسو خو پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده، دویم اداري فساد، دریم مکافات و مجازات نشته ده، څلورم روابط په ضوابطو باندې قائم دي په دې ملک کې چې هغه تصور چې مونږ درلوده هغه تصور چې جهانیانو مونږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به خوالای راځي. بدبختانه ناخوالی سته ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځایم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته ولې بیا هم ناخوالی کیږي لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله دا بدبختیانې دي. د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلق وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لري کول ان شاء الله العزیز مونږ کوي چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید وسیږو.
ډېره مننه کور دی ودان.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. نن د دالان پر فلکلوریک ارزښت او په افغاني ټولنه کې پر موجودیت غږیږو. آیا کله د دالان سیوري ته ناست یاست او یا هم په کورونو کې دالان لري؟
او وروګه یعنی ما ته دومره مزه نه کړل کدا په کوټه کې پښې وې دومره خوند نه راکول کال ته.
دالان په داسې ځای کې جوړوي چې تازه هوا وي، یا هوا څلور طرف او تخلاص وي.
دالان د افغانی ټولنې هغه فولکلوریک توک دی چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې رواج لري. د دالان تاریخ تر کومه رسی؟ په بیلابیلو سیمو کې جوړښت څه ډول دی او دالان څه فولکلوریک ارزښت لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به درته ځواب کړو. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې موږ د دالان نوم اخلو ورسره سم مو ذهن ته کلیواله فضا د خټو کورونه او د اوبو شنه منګي او په دالان کې پراته لرګین کټونه راځي. په تاریخ لحاظ لا هم یو شمېر دالانو نشته چې د یو شمېر شاهانو په نومونو پورې تړلې دي. د بیلګې په توګه د ارګ دالان چې د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی دی. ظاهر شاهي دالان چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې موجود دی او هم د هند په ډیلي کې د مغولو د شاهانو دالانو نه دی یادول ور دي. دا چې په پښتني ټولنه کې د دالان جوړښت څه ډول دی، دا پښتنه راته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی ځوابوي.
دالان د کورونو په جوړولو کې یو خاصه خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په وو خونه کې کینی، ډوډۍ پکې خوري، ناسته پاسته کوي او دیوری لپاره آزاد هوا پکی وی دورځي نمر ورته راځي. نه په دې اساس د دالان په جوړولو کې خلک هڅه لري، لکه څنګه چې د ژمي لپاره توخانی جوړوي همداسې دیوری لپاره دوی دالان جوړوي.
د نوموړي په خبره چې دالان په هر سیمه کې ځانګړی جوړښت لري، خو معمولا له لرګیو جوړیږي او په سر یې لوخي او واښه اچول کیږي. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی عبدالواجد واجد چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د دوی په سیمه کې دالان ځانګړی جوړښت لري.
دالان خو په خپله په یوه ویلۍ کې خو څو کوټې وي، بیا د دې کوټو په څنګ کې یو دالان جوړېده پخوا او دا دالان کې بنغلیو. نو دا دالان ډېر محدود شوي دي او کم شو، ځکه د ژوند د پیشرفت سره یا د پرمختګ سره ټول مسایل تغییر خوري. نو هغه دالان زما اوس هم په یادېږي چې هغه منګه درلوده، کټۍ باندې ده مثلا، تبۍ باندې ده او مېرمنې م ورته ناستې دي، خویندې م ورته ناستې دي، اولادونه م ورته ناست دي او منګه هم دا ور لیدو ډیر خره تاسکاره کې دا ډیر خ کاری ورکو بیرون آزاد هوا ته. نو منګه ډیر خوند راکو، مزه کول لريشتم هغه په خوانه وخت او په خوانه ژوند. زه منګه وسم را په یادې کې، زه وسم چې کله کله لاشم ز وایم بیرون ور بلکل چې مو وینه ماغه په خوانه نغری وینه. په دې وختونو کې هم زه تلم او تازه باور وکړ چې په ماغه نغری کې مو وږي پاخه کړ ځان ته او هغه وږي یعنی ما ته تومره مزه نه کړل کدا کوټه کې پښې وې دومره خوند نه راکول کال ته چرګ.
د دې په خبره چې له دالان څخه یوازې په اوړي کې استفاده کیږي او اکثره وخت پکې خزیناستي وي. د خوست ولایت اوسیدونکو معصوم جان معصومی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې لا هم دالانونه موجود دي. دا چې له پخوا سره یې څه فرق دی هغه وایي.
پخوا به د دالانونه مسلک بیل بیل ول، نغارای به ځان ته او د کور په بل حصہ کې به تنور په بل چیرته او یعنی د کور په بل برخه کې به یو ځای نه. هم اوس خلک پوه شوي دي د تناره او د نغاري لپاره یو ځان ته کوټه جوړوي چې دې ته موږ دالان ویلی شو. او د کور ټول کارونه پخول، لمدول، خشتول دا ټول همدلته کېږي. نو خپله زمونږ کور کې د نورو کورو خپلوان دوستانو کورونه مو چې لیدلې هلته دالان چې دی ځان ته منظم جوړ شوی وي، تنور هم لري، نغارای هم لري، د لوښي مینځلو ځان ته ځای لري او الماری هم لري چې هلته سامان کېږي او ډېر شیان لري، یعنی منظم یې جوړوي. نن سبا خلک پوهېږي که نه، خپله په دغو کې د ښځو غونډه ډېره زیاته. زه خپله کله کور ته لاړ شم رخصت باندې اتمن دوه ورځې کې یو ځل دالان ته ځم چې شی پخې وږی شم که نه، پوښتنه یې کوم نو دالان ته چې ورننه ځم اوس وخت کې ژمی وي، لږ ګرم یې نو خوند ترې اخلم ډېر او که څه تیار یې خوراک هم پکې کوم نو زما لپاره ډېر جالب دی.
د ده په خبره چې معمولا په اطرافو کې دوه ډوله دالانونه جوړیږي چې یو یې په پاخه ډول جوړ شوی وي، سر یې په خټو لیو کېږي او یو شمېر یې یوازې په وښو او لوښو پوښل کېږي. د لوګر اوسیدونکی جاوید ستانکزی او د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تنور خانه په ژمي کې جوړیږي او دالان په اوړي کې.
یو دالان د یو تندرخانه ده. تندرخانه د ژمي لپاره استفاده کېږي او په هغه کې ډوډۍ پخېږي، او دالان چې ده هغه د اوړي لپاره استعمال کېږي، ځکه په ګرمۍ کې نشي کولی اوسي هغه په تندرخانه کې ډوډۍ پخه کړي. دالان په داسې ځای کې جوړوي هلته تازه هوا وي، یا هوا څلور طرف ورته خلاص وي، او هلته ډوډۍ کې پخه کړي تر څو د ګرمۍ احساس ونه کړي. ځینې خلک چې هغه دالان چې جوړوي چپرې جوړوي او پای درې مثلا ځنګلونه پاچې ځکه هغه ورته سوري سي هغه ځای سي دوی ډوډۍ پخوي هغه باندې ورته سوري سي، او ځینې کزان سري اتاقونه جوړوي او دوه یا یو طرف خلاص پرېږدي چې هغه ته هوا راشي او هغه ګرمي سي پکې دغه مو طریقه لري شي. او بعض کسان چپرې جوړوي څلور طرف خلاص وي، هغه له دغه اتاق نه بهتر ځکه سي هغه څلور طرف هوا زی راځي، هلته دومره ګرمي احساس نه کیږي.
دالان عموما د کوټو مخو ته داسې یو برنډه شکل غوندې هغه لري، او تندرخانه هغه ځایونو کې جوړیږي کوم ځایونو کې چې هوا یخه وي، لکه سپین غر ته مونږ د زاویې په نامه یوه سیمه لرو، هغه سپین غر ته ډېره نږدې ده، په هغه کې واورې ووري نو هغو چې دی تندرخانه جوړوي. بیا دغه تندرخانه په داسې شکل باندې دو جوړوي چې کله په دې تنور کې اور بلوي، د دې تنور نه داسې یو پایپ غوندې تیریږي د کوټې لاندې. دلته هم داسې یو په اندازه یو خالیګاه موجوده وي، د دې خالیګا د موجودیت په اساس باندې چې کله دا تاو دلته وشي، چون دا خاوره ده او خاوره چې د حرارت د وخت لپاره ساتي، که یخ هم وساتل شي نو هغه هغه ځان سره ساتي، او د حرارت په وجه باندې چې دا پاستې کوټې هغه دې ګرم ساتل کی.
د کابل اوسیدونکو اول ګل کوچه وایي چې هغه کوچیان چې کله په یو ځای کې د هنیشین شوی وي، هغوی ځانګړي دالانونه جوړوي.
دالان خو سی جوړیږي په کوټه کې، په سیستم جوړیږي، بیا تنور ته موږ یو سیستم جوړو، چرچا پیر خختې ولګو، تنور کې کیدو، بیا چا پای ور سره ډکه کو، بس تنور شي. د یو لور اخلاص دی وړي د زمي چې دوی دی وزي اپیزي پیاچي له پاسه د تنور مطابق باندې کوټه یو جې سورای کړکۍ اندازه پری دی پرته دوی تر وزي.
د دې په خبره هغه کوچیان چې په اوړي او ژمي کې ځایونه بدلوي، نو هغوی دالانونه نه بلکې چپرې جوړوي. د لغمان اوسیدونکو حکیم خان بیا وایي چې اوس هم کله د دالان نوم واوري، نو سملواره منګي کټوي او نغره ذهن تراشي.
اصلا موږ د لغمان یو، کنه په لغمان کې په خوا کورونو کې یو دالان موږ درلوده، دالان کې بیا نغری ول اور به کې واشه ول دګدان ورته زموږ د لغمان خلک وي، بعد خلک ورته نغری وي، کټوي مټوي د اشان به په بارول چای او ډوډۍ دا به پکې پخې کو، او تنورخانه بیا لکته نه جلا و، تنورخانه کې خلګای خبرېمانه پکې واخه ماخه لرګي استعمالي او وشه ډوډۍ پکې پخې. هر شای خپل خوان ځان ته لري، نو په لغمان کې اعظم په کلیوالي ژوند کې هم دالان ځان ته یو ډیر ښه آرام دیره غوندي وو. هلته بناس خصوصا د ژمي په موسم کې چې اور به بلده چای مې یا ډوډۍ تیارېده ښه ګرم به وته.
د زیاتوی چې اوس هم کله ناکله یوازې او یوازې د دالان د خوب لپاره په اوړي کې لغمان ته ځي. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا وایي چې دالان پر ولسی ادب هم اغیز خندلی، او په بیلابیلو ولسی نظمیا چوکاټونو کې یادونه شوې ده.
او دالان حتی په ولسی ادبیاتو کې هم ستایل شوی. یو د ناوی د ودیدلو سندره ده، وایي چې تر مخه مو دالان دی ناوی مکړه ارمانونه ورا دي ټوله ښه زلمیان دي. نو په دې اساس دالان یوه ښه د علاقې وړ ودانۍ ده چې خلک توجه ورته کوي او ارزښت ورکوي، او د اوړي ورځې ښې په خوښیو خوشحالۍ پکې تېروي.
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې شاعران ځکه په خپلو شعرونو کې دا ډول سیزونه یادوي چې د کلیوال ژوند رنګ پکې
هغه نغره او هغه دالان او هغه سوپه مونږ ورته ویلې، او دا چې را په یادېږي ادې تر څنګه نغری و، یعنی هغه ژوند واقعا طبیعي و، آرام ژوند سره لدې چې اوس ښه رفاه لرو ژوند و موټر و، ولې هغه سکون او اطمینان هغه واقعا د مونږ په دې بډا ژوند کې د ښاري ژوند د رفاه ژوند کې مونږ نه لیدل کېږو. نو ځکه دا شاعرانو عارفانو لیکوالانو کیسه لیکونکي او هغه څوک چې فولکلور ته ډېره توجه لري، هغوی د دې ټکي ته ډېر
زیات توجه لري او ډیره زیات ترجیح ورکي په داس یو محیط کې لکه دالان پشانته یو محیط کې دوی خپل آرامي او هغه د ذهن او د فکر چین او سکون او اطمینان او راحت پیدا کوي. عرفان کتابونو کې په تصوف او عرفان کې هم داسې راغلي چې دینه صوفیانو د خپل چلی او د اطمینان او د مراقبې لپاره استفاده کړې ده او ناستي اول ته خپل مراقبه یې کړي. دا ټول یو رقم عاطفي بڼه لري ډیر زیات ځکه دا یو طبیعي ژوند او په طبیعي ژوند کې طبعا انسانان راحت وي.
دی وایي چې دا ډول جوړښتونه باید په ویډیوي شکل ثبت شي او هم پرې څېړنه وشي تر څو د راتلونکي نسل لپاره معلومات پاتې شي.
درنو اوریدونکو دا وستاسې لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تروو